د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ په امر کړی دا. جوزف لیکلی چې په دې بیا ارزونه کې به ټول هغه گرین کارت لرونکي شامل وي چې د ټرمپ د ادارې لخوا یې هیوادونه د اندېښنې وړ بلل سوي دي. که څه هم د دغو هیوادونو نوم نه دی اخیستل سوی، خو په دې کې هغه هیوادونه شامل دي چې د روان کال جون میاشت کې ولسمشر ټرمپ پر اتبایو د سفر بندیز لګولی و. په دغو هیوادونو کې د افغانستان، کیوبا، هیتی، ایران، سومالیا او وینزویلا اتباعو ته اشاره شوې وه. د امریکا حکومت نوي اقدامات هغه څه دي چې په امریکا کې یو شمېر میشت بې اسناده گرین کارت لرونکي او هغه افغانان سخت اندېښمن کړي چې تر نن پورې د هیواد ته د تګ په تمه وو. د امریکا په کوروالیس ښار کې میشت یو افغان چې د 2024 کال په نومبر کې دغه هیواد ته د بیا میشتېدنې پروګرام له لارې له خپلې شپږ کسیزې کورنۍ سره رسېدلی او تر اوسه د میشتېدو اسناد نه لري، د نوم نه خپرولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل.
بهر وځو د امریکایانو له یو بیل لیدلوري او د خجالت له احساس سره مخ کیږو چې د خپل د کډوالو د زیانګړېدو پیل خي.
متحده ایالاتو په نبراسکا ایالات کې میشت افغان مشال شیر الله قیومی چې په 2021 کال کې له قانوني لارې د هیواد تللی او افغانستان کې د امریکا له متحدینو دی او گرین کارت لري، که څه هم د گرین کارتونو بیا ارزونه د اندېښنې وړ نه بولي، خو وایي چې دا اقدام به د وخت ضایع او خلکو ته د بېلابېلو ټولنیزو ستونزو د رامنځته کېدو لامل وګرځي.
هر سو با مختلف افکار و سر راگی دیدی ملتا زیادتر دو دو دیورتا افغان آلائی ویلکم پا چوکات کی روستی او دو سر کار کرده خود دی داغ سکرینگون احنا هم تیرشی بی بی زخو سبام که زمان دو بارست جڑنا و پلاتر نکی زازرم زکر چما دو سر پا کلو کار کرده دی خود جوان دی احنا زکر دی چه دا وقت زی که ول دی زکر دستار دیو سایز سکرین نمونگ تیر سوی پا میاشت و میاشت یال دم مادل کریو تشویش خو زکر دی چه دو ورش دا پروسه امیلیت لی دو ستاب کلا ویدر اولا دای وغاد تشویش دی من دیر زیاد رونا
د امریکا د تابعیت او کډوالۍ ادارې یو ایس سی آی ایس هم تازه اعلامیه خپره کړې چې په کې راغلي دوی له افغانستان د بیا میشتېدنې لپاره د افغانانو د وټلو د بهیر له درولو وروسته د خطر لرونکو 19 هیوادونو د وګړو په اړه د خپلو اختیاري صلاحیتونو په کارولو د هغه هیواد خاص او منفي عوامل په پام کې نیسي. د ادارې د خپل مشر جوزف ادلو په حواله ټینګار کړی چې د امریکا او د امریکا د خلکو ساتنه او امنیت مطلق لومړیتوب دی. د بیان پټکو د لارښود به د امریکا د تابعیت او کډوالۍ ادارې افسرانو ته اجازه ورکړي چې معنا لرونکي ارزونه وکړي چې آیا یو بهرنی وګړی د عامه خوندیتوب او ملي امنیت لپاره ګواښ دی که نه. یا د ادارې ټینګار کړی چې دا پالیسي په سمدستي توګه د 2025 کال د نومبر له 28 راهیسې د پلي کېدو وړ او پر هغو غوښتنلیکونو تطبیقیږي چې تر یادې نیټې وروسته د پروسس لپاره انتظار یا د ثبت په حال کې دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ د نومبر په 28 په خپله ایکس پاڼه خپور کړي بیان کې دا اعلان هم کړی چې امریکا ته به له ټولو درېمو هیوادونو کډوالۍ په دایمي ډول بند کړي. د امریکا د پریکړې هغه افغانان هم بیا سخت اندېښمن او ناهیلي کړي چې له تیرو څلورو کلونو راهیسې په درېمو هیوادونو کې په سختو او بدو شرایطو کې د انتقال لپاره د خپلو کیسونو پروسس په تمه دي. په پاکستان کې دیره یو افغان چې د P2 په نوم د امریکا د کډوالۍ کیس لري، د موضوع د حساسیت له امله یې د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل.
زموږ د ورتګ بهیر یې بند کړ، د نه باور وړ ځه، یعنی شوک کې یو چې له څلورو کلونو انتظار وروسته یې یو داسې برخلیک سره مخ کیږو چې راتلونکی مو مبهم او بې برخلیکه شو. بل خوا دلته کوربه هیواد کډوال ځپونکی سیاست غوره کړی. موږ تېر شل کاله د امریکا اهدافو ته کار وکړ، خو خلندادای په دې پریکړې کاملا ناهیلي کړل شوې یو. موږ د بیرته ستنېدو لاره هم نه لرو، ځکه افغانستان کې به د دې وروسته نور هم د طالبانو له شکنجو، ځورونو او ان غچ اخیستنې سره مخ شو.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شکرګزارۍ په مناسبت د غونډې پر مهال د پنجشنبې په شپه نوښت اعلان وکړ چې د ملي ګارد له دوو ټپي شویو غړو یوې سرتېرې په روغتون کې سا ورکړه. د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې اف بي آی مشر کاش پټیل هم د پنجشنبې په ورځ رسنیو ته وویل چې له دې پیښې وروسته د شواهدو د راټولولو چارې پیل شوي، د هغې پیښې له شاهدانو سره خبرې شوي او د شکمن کس هغه وسله چې پر وسیله یې ډزې کړي لابراتوار ته د څېړنې لپاره استول شوې ده. پټیل وویل چې دوی د برید شکمن افغان رحمان الله لکنوال خپلوانو سره هم په سان دیاګو ایالت کې خبرې کړې دي. د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې سی آی ای مشر جان راتکلیف د چهارشنبې په ورځ ویلي چې لکنوال پخوا په کندهار کې له سی آی ای سره کار کاوه. په امریکا کې د افغان کډوالو اړوند دا پریکړې داسې وخت کېږي چې په 2020 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته زرګونه افغانان چې تیر شل کاله یې په بیلابیلو برخو کې افغانستان کې له امریکا سره همکاري کړې وه دغه هیواد ته تللي، تر اوسه یې په بشپړه توګه د اوسېدو اسناد نه دي ترلاسه کړي، خو زرګونه نور چې په درېمو هیوادونو کې دي په ډیرو سختو شرایطو کې آن د ډیپورت خطر ویرې سره د انتقالېدو په تمه او په بې برخلیک حالت کې دی را دي.
له خبرونو ور اخوا په خوست کې کاروانګر وایي چې سشکال په دې ولایت کې د غنیو کښت ښه نتیجه ورکړي او کچيري په داخل کې د بوري او غوړي تولیدي فابریکې جوړ شي، نو په دې ځای کې به د غنیو کښت ته پاملرنه لا ډېره شي. لبلې خو د خوست کرنې ریاست مسؤلان د غنیو حاصلات شبولي او وایي په دې ولایت کې د غنیو کرنه ښه نتیجه ورکوي. مسؤلان زیاتوي دوی به پانګوال د بوري او غوړي د پروسس لپاره د فابریکو جوړولو ته وهڅوي او په خپل برخه کې به له هغوی سره مرستي وکړي. نور حل د نجیب الله علو خیل پر راپور کې
فخوس کې کاروندګر وایي په دې ولایت کې د غنیو سګنیو کاروندې نتیجه ښه معلومیږي او کچیر اړوندې ادارې د غنیو په ترویج کې له دوی ملاتړ وکړي، همدارنګ پانګوال د بوري او غوړي د تولیدي فابریکو پر جوړولو پانګونه وکړي، دوی باور لري چې قرار قرار به خوست او هیواد د بوري او غوړي د تولیداتو له اړخه ځان بسیاینه تر کچې ورسیږي. دوه تنه کاروندګرو مامور او روف چې په خپل ځمکه غنی کړی مشال رادیو ته وویل
د دلته کارخانه جوړه شي مونږ په خپل برا دلته جوړوای شو دا سل په سلو کې دا غنی ابوری ته آماده دي. نو مونږ به دین خلاص چې یای پاکستان نه یای بلځ نه یای ازبکستان نه یای تاجکستان نه مونږ برارو رو مونږ به په خپل په کور دین نه براول رو ها شاید مونږ د نورو ولایتو ته هم ورکو
چې کله د بوري کارخانه غشي بیا هو هر سړی کوشش کوي چې اې دې حاصلات زیات کړي. اول زایم چې یو جره منځه کپلی کوم چې کله زه پیګم چې دلته مونږ ته یو څلوستر چې ګاټه لوستر چې نو دوا جره به کوم درې کوم.
کاروندګر زیاتوي اوس مهال د دوی د غنیو د کار ډیر هدف په خار کې پر خلکو د غنیو یا د غنیو د تازه اوبو خرڅول دي، خو کچېر کاروندګر پوه شي چې د دوی محصولاتو ته په ډیر اندازه اړتیا ده نو کرکې د تبې پام ډیر کی. دوه تنه نورو کاروندګرو سناګل خاوري او فضل رحمان چې هغوی هم پر خپل ځمکو غنی کړی وایي
وړه وخه یې که بوره وخه یې که پوشوي هر شی عوام ته به تکلیف نه وي، پوشوي سهولت پي په صحیح ریټ په ملاویږي صفا سترا.
مونږ غوړو چې مقصد کنه دی چې زونو تلس کې څه جوړه کې دا یا جوړه کې بل به د خالق مصروف آشي په دمینځکو کې. نن سبا زمیدارون کنه چې کوم وخت کنه دا غنی دی ته کنه پرزونه بای لوړی شي بالکل ته کنه دی کنه بیا پیکر کې چې والا دا خو پروسه کول مو تاون وکړو کنه بالکل ته بیا د زړه نه خه کوي چې دی کنه زمیدارۍ ته مخه وکی.
بلخوا د کرنې ریاست ځایي مسؤلین وایي په اوس وخت کې کروندګر د نورو هیوادونو د کرنیزو محصولاتو څخه په الهام یا اوسنیو اړتیاو ته په کتو په خپلو ځمکو د هغو کرنیزو توکو کار ته پام کوي چې ښه حاصل او بازار ولري. دوی زیاتوي سږ کال په دې ولایت کې یوازې په 40 هکتار ځمکې غني کرل شوي چې تمه ده تر 350 ټنه پورې محصولات ورڅخه ترلاسه شي. د خوست د کرنې رئیس مولوي شیر محمد زبی وویل کچېرې فابریکې جوړې شي د غنیو له محصولاتو لاس په لاس د غوړې او پراتون کې د بورې د تولید په برخه کې ورڅخه کار اخیستل کېدای شي.
افغانان دې ته متوجه شوی دي چې هغه خپل د کښت طریقه بدله کړي او دې باندې غنی ډیر وکړي، نو دا په سلو کې 90% د ګوړې احتمال شته چې کارخانه ته جوړ شي او هغه به نتیجه ورکړي. او دا رقم په مرور د وخت سره په کم وخت کې به ان شاء الله د بری د پاره مو دومره خام مواد ولرو دومره غنی چې هغه د بری په افریقا هم کامیاب کړي.
یاد دیوی د افغانستان په څو ولایتونو لکه ننګرهار، لغمان، بغلان، کندوز، هلمند او خوست کې چې نسبتا ګرم هوا او د اوبو یو څه ډېری سرچینې لري، ګنی په کې لږ یا ډېر کرل کیږي. خو د اصلاح شویو تخمونو او اوبو د دایمي سرچینو د کمښت او د پروسس د کافي فابریکو د لګوالي له کبله کار محدود دی او یوازې په ځینو ولایتونو کې ورڅخه په وړو کارخونو کې په کمه اندازه بوره تولیدیږي او ډیره برخه بوره افغانستان ته له ګاونډیو هیوادونو واردیږي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په پلازمینه کابل او یو شمېر ولایتونو کې د ودانیزو شرکتونو مسؤلان وایي له پاکستان سره د لارو له بندیدو سره د سیمنټو بیل وړې شوې دي. دوی شکایت لري چې له دې عمله کارونه ټکنی شوې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلان دا خبره تاییدوي، خو د دې خونې د مدیریت پلاوی غړی خانجان علي کوزای وایي سیمنټ دا مهال له ایران پرته له تاجکستان او نورو هیوادونو هم واردېږي.
پاکستان سره د افغانستان لارو بندیدو په افغانستان کې د ودانیزو شرکتونو کار له ستونزو سره مخ کړی. د دې شرکتونو یو شمېر مسؤلینو ازادي راډیو ته وویل چې د سیمنټو بیې په بازارونو کې په بېساري ډول پورته شوې دي. کابل کې د ودانیز شرکت مسؤل چې وینو غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور شي. جمعه د نومبر په 28 ازادي راډیو ته وویل
قیمتای سیمنټ در
د سیمنټو قیمتونه د کابل په بازارونو کې لوړ شوې دي. همدا دلیل د تورخم لارې بندیدل دي. وختونه زیاته ده مخکې به موږ ایرانی سیمنټ په قلعه حیدر کې له 350 افغانۍ په کم نرخ اخیستل، خو اوس 650 افغانۍ شوې دي. کوم سیمنټ چې له پاکستان راتلل له هغې سره هیڅ د پرتلې وړ نه دي.
په پروان کې د ودانیز شرکت مسؤل شیشه هم ورته خبره کوي.
دا په افغانستان کې تولیدات شته دي او ایران شرکتونه راوړل، ولې د خلکو تقاضا نه پوره کوي. نو زیات سیمنټ د پاکستان نه راتلل چې خلکو بدل په ساختماني چارو کې ګټه اخیستله. په دې ورځو کې سیمنټ بای نه چې مخکې و دغه نه جګ شوی دي.
په ننګرهار کې د سوداګرۍ او پانګونې خونه هم د خبره تاییدوي وایي سیمنټ په ځانګړي ډول په مرکزی، جنوبي او ختیځو ولایتونو کې ځکه ګران شوی چې اوس له ایران واردېږي او د ولایتونو ته چر رسیږي لګښت پرې ډېر راځي. د دغه خونې او غړي ډاکټر مخلص احمد ازادي راډیو ته وویل
له پخوا سیمنټ چې دا تقریبا ورس کې 2-300 ترکونو په شاوخوا کې چې تقریبا په هر ترک کې 15 ټنه یا 100-100 شل بورې سیمنټ د پاکستان څخه افغانستان ته د تورخم لاره داخله دل او اوس چې دا سمټ ایران څخه راځي چې هغه تقریبا یوازې ونه کې زر ټنه سمټ د دوغارون د لارې اسلام قلعه ته داخليږي. نو بلا شک چې د بازار د ارزه او تقاضا د اصول په اساس باندې ضرورتونو په اساس باندې دغه نقش د ډیره زیاته جګ شوې ده، خصوصا په مرکزی ولایتو کې، شرقي ولایتو کې، جنوبي ولایتو کې فاصله د زیاتوالي او د ترانسپورت د کرایې په اساس باندې مدا قیمت ولي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه بیا وایي سیمنټ د مهال ایران پرته له تاجکستان هم ورکېږي. دغه شان ازبکستان او ترکمنستان سره هم تړونونه شوي او تمه ده چې بیرته ارزانه شي. د دغه خونې د مدیر پلاوی غړي خان جانل کوزی هم جمعه د نومبر 28 ازادي راډیو ته وویل
تقریبا یو وخت وسوه شپږنیم سو وسوه افغانۍ ته یو خلته رسیدلی و، خو اوس بیرته یو څه راښکته شو او هغه د ایران نه په خام سیمنټ راوړل، اوس ډېر راوړو د تاجکستان نه راوړو 1200 ټنه د ورځې هلته راځي. اوس نوی ازبکستان او ترکمنستان سره هم قراردادونه وشو، نو یو څه نخې بیرته نورمال شوه دی، اما تر اوسه پورې بیرته هغه خپل حالت ته نه دی راغلی. زه امیدوارم چې بیرته نورمال شي.
خغل کوزه وای په افغانستان کې په ورځنی ډول 2-300 ټنه سیمنټ تولیدېږي. داسې مهال چې تقریبا ورځنی مصرف یوس په دې هیواد کې شپږ تر 1000 ټنه دی. نو موږ زیاتوي چې د افغانستان د اړتیا وړ شاوخوا 20% سیمنټ له پاکستان څخه راتلل. د یادونې ده چې پاکستان له افغانستان سره خپلې ټولې لارې د اکتوبر په 11 د ډیورنډ کرښې په اوږدو طالبانو سره تر نښتو وروسته تړلې دي. په دې سره په افغانستان او هم پاکستان کې د درملو، لومړنیو خوراکي توکو، میوې، سبزیو او نورو هغو توکو به لوړی شوي. د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري راکړه ورکړه کې شامل وو.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د ازادي ملما
سلامونه او درناوی. ز احمد تکلیم عزیز سرشار د جرمنی په کولن ښار کې د کونړ کلتوري ټولنې د مشرتابه ډلې لغړو څخه دی. خغلی سرشار نه یوازې ټولنیز او مدني فعال دی، بلکې له هغو افغانانو او د هغو کورنۍ سره چې تازه جرمنی ته رسیږي په ټولنه کې د ادغام په چارو کې هم مرسته کوي. د ازادۍ ملما په نننۍ خبرونه کې له سرشار سره د هغه د فرهنګي او ټولنیز ژوند او د کونړ فرهنګي ټولنې د فعالیتونو په اړه تفصیلي خبرې کوو، خو زموږ خبرې بیا هم د میلما په پیژنګلوي پیلېږي.
تاسو تاسو اوریدونکو سلامونه او درناوی. زما نوم عزیز سرشار دی، د محمد نادر سرشار زویم، د ملک عبدالسلام المسیم او په کیراله کې چې د کونړ ولایت مرکز پوری اسداباد پوری تړلې کلی دی، هلته زیږیدلې مو. تر څلورم ټولګي پوری مې هلته زده کړې کړي، بیا کابل ته راغلی او څه موده څو کلونه په کابل کې تیر کړی دی، او تقریبا د دریو لسیزونه را پدې خو په آلمان کې اوسېږم.
سرشار صاحب، وړاندې په خبرونه کې د کونړ کلتوري ټولنې په باب هم له تاسو معلومات غواړم. تاسو د دې ټولنې غړي یاست او په فعالیتونو کې برخه لرئ، خو لومړی راځو تاسو خپل فرهنګي او ټولنیزو فعالیتونو ته. په افغانستان کې تاسو اوسېدلې څومره وخت مالته تیر کړی؟ لوړې زده کړې مو کوم ځای کې کړې؟ او په ټولنیزو فرهنګي فعالیتونو کې مو تر څومره پورې ښکېلوې تاسو؟
مننه تکل صاحب. په افغانستان کې خو په کابل کې مونږ اوسېدلو، او هلته زما اوبر دومره نه و. تقریبا په یو شکلنۍ کې زه د افغانستان نه راوتلی یم، خو په ادبي بهیرونو کې، په ادبي غونډو کې ما د یو ګډونوال او لیدونکي په څیر برخه اخیستلې ده. خو د ادب او پښتو فرهنګ سره مې د ماشوموالي نه ډېره مینه وه، او همدغه مینې په بنسټ باندې د دغه بهیر د لارویانو سره، د مشرانو سره زما اړیکې پاتې شوې دي، او په جنګلو مې ورسره وه.
فرهنګي فعالیتونه مو ډېر په کومو برخو کې وو؟
او کرشته تر تم تکل سه باخو د شیر هڅه می کړی دی، خو به می د څو کال کیږي پریم خو د ځکه هغه شیر چې ما لیکل غوښتل هغه می نشو لیکل، او دغه کم شیر چې ما لیکو په دې مزړه تسلی نه کوله. په شیری برخه کې یو څه ناڅه حالې ځلې می کړی دی، خو تر ډیره حدا پوري نه دی. او نصر مم هڅه کړی دا مقاله مم لیکلی دی، او دلته پالمان کې د غدیر شو لسیزونه، د دریو لسیزونه دیر شو کال نه را پدې خو نو د یو نوې کال نه ز په سیاسي او فرهنګي برخه کې بوختم، او هر طرف ته هر لوري ته چې ماته کومه دنده را سپارل شوې ده زما پکې اړتیا وا، په هغه برخه کې ما پوره هڅه کړې ده او زیار می ګاللې، او خپل برخه خپل ونده به پکې سر تر سوولې ده.
ماته داسې ښکاري چې ډېره برخه ستاسو د فعالیتونو به له افغانانو سره د مرستو په برخه کې، د افغانانو د ادغام یا انټیګریشن په مسله کې، او هغه کډوال افغانان چې تازه جرمنی ته را رسیږي له هغو سره د مرستو په چارو به او په دې فعالیتونو به ستاسو هڅې متمرکز وي، همداسې ده؟
او بالکل بالکل تکل صاحب، زمنګ د ټولنې هدفونه هم دغه دي چې په ټولنه کې ورګډېدل ادغام څنګه دی، د غنبي کډوال خويندورونه چې زمنګ راغلي دي، زمنګ ملګري، زمنګ ټولنه، زمنګ د ټولنې ټول غړي چې په دغه برخه کې د خپل وستر بریده پورې هڅه کوي، مرسته کوي، کومکونه وسره کوي، او ما خپلم خصوصي ځانګړي ذکر به په دغه برخه کې کړی دي. او وس د المان د ډیرو ادارو سره د ژباړن او د ادغام د یو چارپو یا کارپو یا یو مسلکی غړي په توګه باندې کار کوم، مخصوصي ذکر په همدغه برخه کې کړی دی. خو علاوه زما د کاري مسولیت نه زموږ ملګری چې د عموما په ټوله کې په دغه برخه کې همیشه بوخت دی، او خپل مرستې او خپل ملاتړ تر کډوالو تر خپل افغانانو پورې رسوي.
ل 2021 کال راورسته چې جرمنی ته په لوی شمیر افغانان راغلل، نو ستاسو مسولیت او ستاسو کارونه به هم یو څه زیات شوی وي. د خپل دغه تجربه په اړه ته وایست.
مننه تکل صاحب. لنی کمرغه په دې ورستوي وختونو کې چې لبد مرغه یا لنی کمرغه خلک شي کډوال شوی دي، ډیرې لوستي خلکو په افغانستان کې مسلکی خلکو الته دندې اجرا کړې وي، دوی چې دلته راغله مونږ صرف خپلې تجربې ورسره شریکې کړې او مونږ هغه څه دوی ته په ګوته کړل چې په دې پردې ټولنه کې لومړیتوبونه شې دي، د ژبې زده کول دي، د دې کلتور، د دې هیواد قانون مراد کول دي، هغه کلتوري ارزښتونه پیژندل دي، په خپل اولادونو باندې باید ډیر تاکید وکړي. دلته چې دغه د زده کړو سیستم چې ډیر ګټور دی، افغانان باید دغه نه ګټه واخلي. نو څه چې زمنګ خپل تجربه وا هغه هم د دوی سره شریک کړو، خصوصا د فرهنګي ملګري فرهنګي ډلې چې راغلي وي د غوي سره زمنګ د پخوانم کله چې غوي په هیواد کې زمنګ اړي کې وي زمنګ ملګرتیا وا دلته شراغ لنو تقریبا منګه فعالیتونه په ګډه شروع کړیو او دوام لري. تکل سره
ډیر پټیرو دوه دریو کلونو کې په جرمنی کې ډېرې ناوړه پیښې هم شوې چې په دې کې د یو شمیر افغانانو لاسو په دغه سیو حالت کې ستاسو حادثه سوا او لکه مستونز سره مخامخ شوې دی انټیګریشن په مسله کې او د ټولنه کې د ادغام په مسله کې.
او بالکل دا ډیر د افغان خبره و چې دلته د افغانانو لخوا جنایي جرمونه د قصي تر دې هدف پورې ورسېدل چې واقعا زمونږ افغانانو افغانستان ته بدنوم راوړ. خو تکل صاحب یو شی باید سړی دی یاد نه ونه باسي چې په ټول اروپا کې په نړۍ کې خصوصا په اروپا کې دغه اقتصادي بحران د دې هیوادونو خپلې ټولنیزې او حکومتي ستونزې چې وي نو دا حکومتونه داسې یو لارو چارو ته پام شو چې دوی څنګه د خپل ولس ذهنیت بدل کړي. یعنی دلته افغانان شته چې په سلګونو بیلګي سره وړاندې کولای شي چې په دې ټولنه کې ورګډ شوی دي، ښه کارونه کوي، زده کړې کړي، ویاړونه راوړي دي، داغه یادونه څوک نه کوي. او هغه خلک چې په جنایي جرمونو باندې اخته وو یا جنایي جرمونه سر ته رسولي وو نو هغه په تبلیغاتي شکل باندې ډیر زیات او پر سوال ډیر هواي ورکړه چې دا خپل ټولنه او خپل ولس په لکه ذهني مصروف وساتي. او په دې اخرو وختونو کې کستا سو پام شوې تکل سي دلته دغه د ټول ټاکنو د انتخاباتو قسم ډیر وی نو دغه د افغانانو دغه جرمي قصې چې وي یا د سوریه د خلکو یا د نورو کډوالو دلته د افزارو په توګه ډیره ناوړه ګټه واخستل شو. عوامل او دغه ډیر دي خو د دې نه سره سترګې پټول نه شي چې افغانانو واقعا یو څو تنو ډیر بد کارونه وکړو. زمونږ تاریخ، زمونږ کلچر او زمونږ افغاني ټولنې چې دلته دي ضرر ورسو، زیان ورسو.
ستاسو اړیکې له کورنۍ سره، لمیندو پلرونو سره څه ډول و؟ دغه سي یو بحران په حالت کې تاسو له دوی سره تماسونه درلودل، لارښوونې مو ورته کولې چې څه وکړي په ټولنه کې، کوم کارونه وکړي چې د دوی ماشومان یا دوی په خپل خوندې پاتې شي؟
بالکل بالکل په ټوله کې هغه افغانان چې دلته راغلي دي له پخوانه تکل سپتاسته به څرګند دي چې داسې پیښې چې هغه زمونږ هیوادوالو، زمونږ هیواد، زمونږ تاریخ او زمونږ ارزښتونو ته تاوان ورسوي وي به هغه ټولې داسې په تصادفي توګه وي، داسې پلان شوي جرمونه نه و، لکه چې په دې اخر کې د افغانانو لخوا نه وشو. د کورنۍ سره، د ځوانانو سره زمونږ اړیکې ډېرې دي. موږ د خپلې تجربې له مخې په المان کې د دې هیواد د کلتوري ارزښتونو، د قوانینو، د ټینګښت، د دې ټولو قصو په حق له سره باسونه کوو، خپل تجربه سره شریکو. یعنی ما خو تاسو ته مخکې ویل چې دغه د جرمونو کیسه چې ډېره بدنامه ده، ډېره بده ده، خو په هغه کچه په هغه اندازه نه ده لکه څومره چې تبلیغ ورته وشو. دلته افغانان چې دی په مجموع کې ډېر ښه روان دي، په ټولنه کې د ادغام قصې ښې روانې دي. به اکثره ماشومان ښوونځیو ته ځي، ځوانان کوشش کوي چې مسلکي زده کړې وکړي، لوړې زده کړې وکړي. یعنی په ټوله کې د افغانانو هغه وضعیت ښه دی، خو دغه تفاوتونه چې زمونږ د افغاني ټولنې دي او د دې اروپایي ټولنې دي نو په دې باندې د ډېرو خلکو تر یو مودې پورې سر نه خلاصېږي. دا په رښتیا او په واقعیت کې یو ستونزه ده.
رابه شو د کونړ فرهنګي ټولنې فعالیتونو ته په دغه ځنګړې مسله کې د دې ټولنې ونډې ته البته تاسو خو د ټولنیزو فعالانو په توګه مخکې یادونه وکړه چې له کورنیو سره او له ځوانانو سره او له افغاني ټولنو سره ګوره یو لارښوونې ورته کوي، مګر کونړ فرهنګي ټولنه په دې کې څومره ونډه لري؟
بالکل تکل سے ٹولن په کاری چوکاټ کې دغه ډیره مهمه برخه ده. کزه تاسو ته هم د وخت په تیرېدو سره موږ مختلف لارې چارې خپل کړې دي، مثلا ځوانانو تم د مسلکی ډاکټرانو لخوا د مخدره توکو د زیان د کاروبار د دې په حق باندې موږ سیمینارونه جوړ کړی دي، ځوانانو تم مسلکی خلک راوستلی دغه موضوع ورته تشریح کړی ده، د دې ځانونه په پردی ټولنه کې د دې بد اغیز دا قصې شوې دي. او په زمن کې مونږ دلته ځوانان چې لوړ زده کړې کوي په څو واره مونږ هغه ته د مونږ ساين غونډې جوړې کړې دي، ځوانان چې لوړ زده کوي ساين لیکونه ور کړې دي. نو مونږ د هڅونې په برخه کې د معلوماتو په برخه کې په مجموع کې د کونړ کلتوري ټولنه د خپل بنسټ رئیس چې د په هر لوري باندې ارزښتناک کارونه کړي دي. او مونږ زموږ د ټولنې اصلي موخه هم دا ده په همدې هدفونو باندې د ټولنې فعالیتونه راڅرخي.
مننه. رابه شو د ټولنې فرهنګي هڅو او کارونو ته تاسو په کال کې یو یا څو فرهنګي غونډې جوړوي او مخصوصا د کونړ سین مشاعره هم تاسو ډیره مشهوره ده په فرهنګي حلقو کې، د دې په باب راته وایاست، د دې غونډو په باب.
مو خو تکل سه په مختلفو برخو کې ما تاسو ته مخکې ویل چې د ساين غوندونه نیولې، یعنی زموږ ساسو نومیالي خلک چې په اړه برخه کې لاس تړورین لري، دا کونړ کلتوري ټولنه خپل دنده او مسولیت بولی چې هغه وسته یو خپل ټولنې ته معرفي کو. موږ په مختلفو برخو کې په سیاسي فرهنګي ادبي برخو کې مون غونډې لرو، هر کال یو یا دوه غټه غونډې جوړو او په څنګه سره وړې وړې غونډې جوړو. د کونړ سیند مشاعري ترشا یو لوی هدف یو لوی فکر پروت دی. موږ دا نوم د دې لپاره غوره کړی دی چې کونړ سیند چې دی جغرافیوي اقتصادي او سیاسي یو ارزښت لري، د دې ارزښت راپورته کول په دې ارزښتونو باندې باس کول دا زموږ د هیواد لپاره ډیر مهم دي، په دې باندې باید باسونه وشي. نو په دې باندې موږ د نوم غوره کړی دی، دا نوم چې دی یوازې مشاعره نه ده، کستا سوړ ته پامي موږ په اړه د ادبي فرهنګي غونډه کې د افغانستان هاد مسائل د افغانستان ډیر مهم مسائل د مسلکی خلکو لخوا راڅرګندل دي او مخالې په ویل شوې دي. دغه مخالې به موږ په خپل وخت د افغانستان هغه حاکم حکومتونو ته رسولې دي. نو د کونړ سیند مشاعره چې ده دا یوازې مشاعره نه ده، لکه څنګه چې تاسو ویل دا یو سیاسي اقتصادي او جغرافیایي ارزښت ده.
تاسو دا وایست چې په دې ټولنه کې یوازې د کونړ خلک یا د کونړ ولایت اوسیدونکي نه دي راټول، بلکې ټول افغانان راټول دي، یوازې نوم یې د کونړ په سین باندې تاسو نومولای دی، همداسې؟
اصلا زموږ سره مختلف خلک دي، خو دغه ذمہواری او مسولیت لنی که برغه ټول دغه کې نور خلک موږ سره ډیر همکار پات شي وي، خو دغه حالې ځلې ومنډي رامنډي مسولیت زموږ د کونړ د خلکو پورې دی. خو د دې ټولنې خدمات چې دی، د دې ټولنې اغنیت او اخلاص چې دی، دا ټول افغانستان ته رسیږي. که زه تاسو ته یو څو بیلګې ویم، لکه په لویه پکتیا کې چې زلزلې شوې وي هلته موږ مرستې رسولې دي. تیر کال چې دی د هرات زلزله ځپلو سیمو ته موږ 15,000 اورو ولېګلې، د افغان لیکوالانو سندرغاړو یعنی ټولو ته نمونه یادول په کار نه دي چې دغه حیثیت او شخصیت ته تاوان ونه رسیږي. زمونږ مالی مرستې ورته رسیدلې دي. دا اوس چې په ختیځو ولایتونو کې زلزلې وشوې، نو تقریبا 3 جوپې مرستې زمونږ رسیدلې دي په زرګونو په لسګونو زره اورو موږ هلته لیږلي. هدف مې دا و چې زمونږ دا نوم چې دی دا داسې نه دی لکه خلک چې ورته نسبت ورکوي چې د کونړ کلتوري ټولنه ده، نو حتما دی باید پکې کونړی وي. کونړ کلتوري ټولنه یا کونړ سیند دا موږ د یو نوم په توګه باندې استعمالوو، لکه واخان، لکه نختر، لکه پامیر، دغه څه استعمالوو. خو زمونږ فکر او سوچ د ټول افغانستان لپاره دی، او زمونږ اخلاص او ښېګڼې دا ټول افغانانو ته رسېدلې دي چې د دې اثبات او ثبوت چې دی بار بار موږ کولای شو چې موږ یې ثبوتونه وړاندې کړو، لکه دغه څو بیلګې د هرات او د لوی پکتیا عین تر بدخشان د واورې ښویدنې پورې دغه کسي زمونږ د ملګرو هدف ته او پام دغه کار مونږ بوختیو. زمونږ فکر چې دی ډیر لوی دی د ټول افغانستان لپاره دی، زمونږ غو امکانات هم چې دی ټول افغانانو لپاره دی، صرف په کونړ نه راڅرخیږي.
ډیره مننه چې خبره مو روښانه کړه. سرشار صاحب، د کونړ سیند د مشاعرې په باب اوریدونکو ته یو څه نور تشریحات هم ورکړي.
مننه تکل صاحب، لکه څنګه چې ما د ټولنې هغه لګه په جنگلو کړه، د کونړ سیند مشاعره هم د 2005 کال نه مونږ یار کال جوړو، په کال کې یو وار جوړو. د څه مشخصه نیټه لري تاسو ته معلومه ده چې په اروپا کې د زینو پیدا کول دا لګران دي، نو چې کله ورته مونږ ذهني تیاری او وخت ورته ولرو بیا یو مشخصه نیټه ټاکو، پاګې باندې دا غونډه جوړو. لنی کمر
فکر کوم چې فصل خو به معلوم وي، یعنی په کوم فصل کې
او لا فصل ولاده سي خاص معلوم نه کی، ځکه چې یو کله وړي کې کو دا اوس لغه منی تراغله. او نیکه مرغه فکر کوم چې د کونړ سین د ادبي مشاعره د ادبي ناشته غونډه چې ده په اروپا کې د یو جشنی بڑے غوړه کړی ده، د ټول اروپا نه د لندن نه نیولې تر اوسلو او سویډن او ډنمارک او دا هالند او بلجیم خو موږ پکې نه حسابو، دا خو موږ خپل کور دی، نږدې
دی ټول اروپا نه دی، د جرمني
او گاونډي وادونه دی، جرمني سره نږدې دی. زموږ دغه ټول فرهنګي بلګری شته د ورځې ته منتظر یو پښتنه کې ټول کال چې دا بکله کیږي څنګه بکیږي، ټول ورته راځي ډیر خوان کوي، ډیر د ډیرو ملګرو سره لیده کاسه پکې کیږي. ولکه څنګه چې ما په تیرو خبرو کې ویل چې دا مشاعره یوازې د ادبي چوکاټ لپاره نه ده جوړه شوې، په دې کې د افغانستان مسائل، مهم مسائل، د ورځنی مسائل چې زمونږ ګلس او هیواد ته ورپیخ دي، په دې باندې باسونه کیږي. دا مشاعره صرف داسې یو سرلیک دی چې د دې سرلیک لاندې موږ خپل سیاسي فرهنګي افغانان راټولو او په مختلفو موضوعګانو باندې بحث کوو. هر کال دا مشاعره ترسره کیږي،
مختلفو موضوعاتو باندې بحث کوي، مانا دا چې لکه سیمینارونه جوړوي، د هیواد په اساسي او مهمو ملي مسایلو باندې بحثونه کوي.
بالکل بالکل، لکه دغه تیره مشاعره کې په افغانستان کې د دنجونو د پخونیز بهیر باندې بندیز، هغه باندې ډاکټر صاحب محب زغم ډیر یو چرنیز نړیواله مقاله نړیواله په دې معنا چې دا د نړۍ د خزو ارزښت او په نوري نړۍ کې خځې چې د خپل ټولنې کې مېرمنې څومره ونډه لري، دغه قصې پکې راڅرګندلې و او افغانستان یې سره پرتل کړی و. دا غینه په تیره مشاعره کې زموږ استاد یو لیکواله خور د عارفه بشیر عمر لور، هغه په افغاني او اسلامي ټولنه کې د خزو د زکړو په ارزښت باندې بحث کړي او امداراس په افغانستان کې دغه د اوبو د مهارولو د مدیریت مسله په ټول افغانستان کې په ځانګړي توګه د کونړ په سیند باندې دا راپورته شوې ده. نو زمونږ یو ډیر نومیالی او استاد ډاکټر صاحب فضل الله اختر دا یو شرنیز او ډیر هر اړخیزه مقاله لري، یو بل ډاکټر صاحب همایون همت هغه هم دغسې یو مقاله لري. په زمن کې زمونږ یو درنه خور پوهانیار نرګس مومند په د اوسنیو حالاتو کې دغه خونیس بندیز باندې یو ډیر په زړه پورې مقاله لري.
ډیره زیاته مننه. فقط د وضاحت لپاره غواړم چې اوریدونکو ته وایاس دا ټولنه خو سیاسي فعالیت نه لري، یوازې ټول فعالیتونه ټولنیز برخه باندې راټول دي.
او بالکل، خو دا ټولنیز فعالیتونه چې د خپل سیاسي رنګ هم لري، ځکه چې موږ د خپل ټولنې کمی یا مثلا هغه حاکمیتونه چې کمشي ته پام نه کوي یا کمشي زمونږ لپاره ارزښناکي، د افغانانو لپاره ارزښناکي، دغه قصې مونږ پکې راچیړو او حاکمانو سره شریکو. مونږ په مختلفو برخو کې تاسو ته ویل چې فعالیتونه لرو. په 2019 کال کې مونږ د محمد ګل خان مومند بابا دغه په ژوند او ژواک باندې یو ډیر ښکلی سیمینار جوړ کړی چې د ټول اروپا نه ورته خلک راغلي وو. زه تاسو ته بیل ګیوم د دې ولسوالۍ کالو کې د شي تاسو خبرونه د دې حوصله و نه لري، خو زمونږ فعالیتونه دي په مختلفو برخو کې دي چې مونږ کله ټولنیز فعالیتونه کوو خو د خپل ټولنې د خیرازۍ د پرمختګ لپاره کوو. تبن دا سیاسي رنګ خپل یو، مونږ د هیواد په خپل مسایلو کې خپل نظر، خپل سوچ، د خپل هیواد د راتلونکو لپاره دا هر وخت مونږ څرګند کړی دی او د دین وروسته هم څرګندو.
زما سوال دا و چې دا ټولنه د یو سیاسي ګوند یا یو غورځنګ په توګه فعالیت نه کوي.
نه نه هغه څه نه کوي. لکه څنګه چې تاسو ته ویل دي ټولنې فعالیتونه چې دی د خپل کلتور د خپلې ژبې د ساتنې پالنې او پرمختیا لپاره دي، او په بهر کې افغانان په پردي ټولنه او پردي کلتور کې به حد ډېرې ستونزې لري دلته د خپل ارزښتونو د ساتلو په خاطر. او په ځمن کې د دې ټولنې هغه اساسي موخه دا ده چې د خپل هیواد سره موږ همیشه په اړیکه کې پاتې شو او د خپل ارزښتونه دلته مو پالو او د هیواد سره زمونږ د اړیکې دایمي شي. دا د موجوده نسل او د راتلونکي نسل لپاره ډیر زیات اړین دي او باید په دې باندې یو کار وشو. دا اړیکې باید د هیواد سره پاتې شي.
کورم ودان سرشار صاحب، اروپا کې یوازې ستاسو ټولنه نه ده، په جرمنی کې د افغان کلتوري ودې ټولنه او ځینې نورې ټولنې دي چې هغه هم تقریبا ورته فعالیتونه لري، همدارس په سویډن، په هالند، په ځینو نورو هیوادونو کې هم ټولنې شته. د دوی او ستاسو فعالیتونه توپیر یې په څه کې دی، او آیا په خپلو کې همکاري او ملګرتیا هم سره لري کنه؟
او بالکل لرو، تاسو ډیر خطی کی ته اشاره وکړه. په وسلو کې، په سویډن کې، مالمو کې زموږ ملګری ډیر فعال دي، دغه په ډنمارک کې، په هالند کې، په بلجیم کې، دلته په کولن کې د افغانستان کلتوري ودې ټولنې سره موږ ډیر وخت ګډ کار کوو. موږ چې څه کړی دي په شریک هم کړی دي، بیا وروسته نو چون دغه مسلې ډېرې دي او یو ټولنه چې په یوه برخه کې بوختې کار کوي، په بله برخه کې بله ټولنه کار کوي. په دونیو مو کلونو کې دلته د کولن پښتنو کلتوري ټولنه چې په هغه وخت کې په پښتو د زده کړې ټولګي چې بیا وروسته کونړ کلتوري ټولنې ورته ادامه ورکړه، دا یې تاسیس کړي دي او ډېرې ګټې رسولې دي. همغږي بالکل شته، خو چون دلته دغه مسلې ډېرې دي او ښېګڼه امدا ده تکل صاحب چې څومره ټولنې ډېرې شي، څومره خلک ډېر فعال شي، هغومره به لاسته راوړنې ولري او ډېرو مسایلو ته به رسیدګي وشي. زموږ ټولو سره ملګرتیا شته. همدې کونړ سیند مشاعرې ته چې په 28 تاریخ باندې انشاءالله جوړېږي، د ټول اروپا نه ورته همدغه فرهنګي ملګري او د فرهنګي ټولنو استازي راځي.
د خو سمه ده، خو په عین حال کې اوریدونکو سره ښایي دا پوښتنه هم پیدا شي چې ولې یو ټولنه نوي د دې لپاره چې ښه همغږي راشي او ټولې چارې مو په یو همغږي کې پرمخ لاړې شي، نو ولې یو لوی ټولنه د ټولې اروپا په کچه نه جوړیږي؟
بالکل، که سړی داسې په دغه ورته ارمانی نظر ورته وګوري، دا ډیره ښه پوښتنه ده. کاشکې چې داسې یو حالت راشي چې ټول افغانان په یو ټغر کېني، د یو چت لاندې کېني او دغه خپل سیاسي او فرهنګي فعالیتونه سرته ورسوي. خدای یو ارمان دی، دا تر یو هیلي تر کچه پورې پات کېدلی شي. په سیاسي او فرهنګي ډګر کې به داسې یو سنگر جوړول، داسې یو مورچل جوړول چې ټول پکې راټول شي، فکر کوم چې دا به ستونزمنه وي. دا یوازې زموږ د افغانانو ستونزه نه ده، دا په هر ټولنه کې، په هر ولس کې، په مختلفو برخو کې خلک فعالیتونه کوي او دا د ژوند اړتیاوي او ضرورتونه فرهنګي او سیاسي تکل سره دا دومره ډیر دي، دومره پراخه دي چې دا به د یو ګوند او د یو ټولنې د وسه پوره نه وي. نو زه خو دا ښه ګڼم چې ډلې ډلې، ټولې ټولې خلک په مختلفو فکرونو، په مختلفو کړیو کې راټول شي، خو هدفونه پکې مهم دي چې هغه هدفونه د څه لپاره دي. او که هر څوک یو هدف دو هدف تعقیب کړي، نو په مجموع کې هغه پښتو کې یو مثل دی چې د ډیرو امسا او د یو نفر ګېډې خو به تاسو په غره چې خلک لرګي راوړي کنه، یو نفر راوړي ډیر به ستړی کی، که یو نفر یو یو امسا چیرته وګورځي نو هغې نه هم دغه جوړېږي، خو خلک پ ستړي کېږي نه. او به دلته خو د دې ټولنې خپل چوکاټ دی، خپل ضرورتونه دي. په یعنی زمان کې خلک نشي کولی چې د وخت د نگانه، د فکر د نگانه، د ارزوګانو د نگانه ځای خېږي چې په مجموع کې په ټوله کې یو خبره وي ډیره بخه وي. خدام ډیره غوره ده چې په مختلفو برخو کې مختلف ملګري ورونه په مختلفو ټولنو کې راټول دي او دې مسایلو ته رسیدګي کوي. دام ډیره خبره ده.
څومره ډاډه یاست چې ستاسو او دغه نورې ټولنې چې تاسو یادې کړې د دوی هدف یو دی؟
بالکل، دا خو د فعالیتونو نڅرګند ده. تاسو د څو ټولو نمونه واخیستل، هغه په یو برخه کې لاسته راوړل لري فعالیتونه کوي. ما تاسو ته د خپلو فعالیتونو لکه د محمد ګل خان مومن بابا سیمینار، د کونړ سیند مشاعرې، د دې مشاعرې هغه لمن څومره پراخه ده، په ځمن کې دلته د ځوانانو د هڅونې دغه قصې چې موږ را شروع کړي دي، یا مثلا هیواد ته دغه زموږ مالی مرسته چې رسیږي، همدغسې دغه نورې ټولنې په مختلفو شیانو کې بوخت دي. زه فکر کوم چې هدف یو دی، یعنی دا به د یو چا تاسو فکر وکړي د دولتي نظامونو کې وزارتونه وي، مختلف وزارتونه وي، یو د اقتصاد، یو د دفاع، یو د بلی، یو د بلی، دا د ژوند چارې همدغسې ویشل شوي دي. خو دلته خو موږ هغه امکانات نه لرو تکل صاحب، کنه چې موږ کوم دولتي امکانات ولرو، موږ وسایل ولرو، موږ ادارې ولرو، خو دغه ملګري دي خپل وخت، خپل اخلاص، خپل مالی او ځاني امکانات په کار اچوي او اخلاص لري خپل وطن ته، او دغه مسایل چې دی طرحه کوي او د دې د پاره کار کوي. زه فکر کوم چې په ټوله کې اختلاف هیڅ نشته، ځکه چې دغه ټول مسایل چې دی د خدمت او د خپل فرهنګ او د خپل وطن د ارزښتونو د ساتنې او پرمختګ په حق لدی، په چوکاټ کې دي. نو په دې کې به د اختلاف داسې څه نه وي. زه فکر کوم تر اوسه پورې خو دغسې مسله نه ده راغلې، او که چېرته داسې اختلاف راشي چې هغه رقابتي او د سیالۍ بڼه ونیسي، او دغه بڼه چې دی دغه دا سالمه سیالي، د دې خو لا نورم به ګټې ډېرې دي.
غوړم ستاسو رسته لنډه خبره واورم چې اوریدونکو ته او افغانانو ته په دننه افغانستان کې ستاسو پیغام څه دی.
او افغانانو ته پیغام دا دی چې د 15 لسیزو افغانان افغانستان ډیر وزورول او ډیر رسته پات شو. افغانان د بل کړهو د بلې جګړې توان نه لري. زمونږ وطن چې دی د دې مسایلو نه د راایستلو په لار کې باید افغانان سره لاسونه یو کې. هغه که هر ژبه، هر قوم او په هر سمت پورې تړلي دوه شیان چې دی تکل صاحب، هغه دایمي دي. موږ باید د دې سره خپل تړاو او خپله مینه وساتو چې هغه افغانستان دی او افغانان دي، دا دایمي دي. نو افغانان باید دغه نظر ته ورسیږي چې یو شی دایمي او په دې کې زموږ عزت او راتلونکی ده. نو په کار دا چې د یو موټی افغانستان او د یو ملت لپاره موږ خپل هلې ځلې او ارمانونه سره شریک کړو.
ډیره زیاته مننه له تاسو نه ښاغلی سرشار. د ازادۍ راډیو قدرمنو اوریدونکو، د ازادۍ میلمه په دې خبرونه کې مو د جرمني په کولن ښار کې د کونړ کلتوري ټولنې د مشرتابه ډلې لغړی ټولنیز او مدني فعال عزیز سرشار سره مرکه اوریده. تر بلې خبرونه د خدای خدي وي.
د ازادۍ میلمه